آزادی باشید.
السلام علیکم د ازادي رادیو وی بلې خبرونه ته اخر اغلاست. نوریاس نوریم د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په پیل کې لن خبرونه. د طالبانو په وړاندې په پنشیر کې د ملي مقاومت په نوم د جبهې د وژل شوي قومندان یار محمد او د اوتو ملګرو مړي نن د پنشیر ولایت په خنج ولسوالۍ کې خاورو ته وسپارل شول. د یار محمد کورنۍ او ځایي خلکو نن ازادي راډیو ته ویلي وو چې طالبانو ورته اجازه ورکړې ده چې د هغه ورسره د وژل شوو ملګرو مړي له شاوخوا یوې میاشتې وروسته له غره راکوز او خاورو ته وسپاري. ویل کېږي یار محمد له خپلو دو زامنو یو ورور او پنځو ملګرو سره یوه میاشت مخکې په خنج ولسوالۍ کې په غره کې اسیر شوي او په ډزو وژل شوي وو. په ټولنیزو رسنیو کې د دې پېښې ویډیوګانو د بشري حقونو ډلو سخت غبرګونونه راپارولي او هغه یې غندلې وه. طالبانو دا رد کړي چې د مقاومت ملي جبهې یو شمېر وسلوال غړي دي د دوی د ځواکونو لخوا په ډزو وژل شوي وي او دفاع وزارت ویلي چې په دې اړه څېړنه کوي. په کندوز کې د طالبانو امنیتي چارواکي په یوه وسلواله نښته کې د پنځو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د کندوز د امنیت قمندانې ویان حافظ عبیدالله عابدي نن ازادي راډیو ته وویل نن سهار 9 بجې د کندوز ښار د دویمې حوزې اړوند د سړک 9 په سیمه کې د یوې 15 کسیزې وسلوالې ډلې او د دوی د امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته رامنځته شوې وه چې په نتیجه کې ټول 15 واړه وسلوالو وژل شول. د دوی د دې په خبره دغه وسلوالې ډلې غوښتل عامه نظم ګډوډ کړي خو هغه نه دی ویلي چې دغه وسلوالې ډله په چا پورې تړلې وه. د افغانستان میاشتې ټولنه په لوګر کې له په سلګونو سیلاب ځپلو کورنیو سره د مرستې خبر ورکوي. په لوګر کې د دې ټولنې ویان خان وهلی احمدزی ازادي راډیو ته وویل دغه مرستې چې د سرې میاشتې او سلسلې د نړیوال فدراسیون او د ترکیې د سرې میاشتې ټولنې لخوا برابرې شوې وې 1500 کورنیو ته وویشل شوې.
سهار یو کورنۍ ته 100 کیلو اوړه دي او 10 لیتر غوړي دي 40 کیلو وریجې دي 1 کیلو چای ده 15 کیلو بره ده 8 کیلو لوبیا ده او یو پاکټ بسکټ ده.
ورسته یو سیلابونه په لوګر کې تر ډیره په خوښۍ ولسوالۍ کې ویجاړي رامنځته کړې ده. د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره یو ان ډی پی وای د افغانستان په لویدیځ کې 2000 ځوانو سوداګرو ښځو په مختلفو برخو کې د فني زده کړو روزنه بشپړه کړې ده. یو ان ډی پی په یو ټویټ کې ویلي چې د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې په مرسته دغو ښځو ته د محصولاتو د تولید بشري سرچینو مارکیټ او د سوداګرۍ چارو د پیلولو په اړه روزنې ورکړل شوې دي. دغه راز ویل شوي 2000 نورو ښځو ته به هم د ټولنې پر اساساتو ولاړ بازار ته د وډه په برخه کې روزنه ورکړل شي. افغانستان چې اکثریت وګړي پر کرنه بوخت دي کارپوهانو په باور په دې برخه کې د خزو وړتیاوي تر ډیره د کورنی اقتصاد له پیوړی کېدو سره مرسته کولای شي. د روسي چارواکي وایي د تمديني الوتنې په مهال د روسي د یوې جټ پوځي الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې د وژل شوو کسانو شمیر لږ تر لږه 1400 ته رسیدل دی. د روغتیا وزارت نن وویل په دې پیښه کې چې یوه ورځ مخکې په یسک ښار کې شوې 19 تنه نور ټپیان شوي دي. راغورځېدلې الوتکه په یوې 9 پوړیزې ودانۍ کې د اور لګېدو سبب شوې چې په نتیجه کې ډېر مرګ ژوبله وګړو ته ملکي وګړو ته اړولې ده. د ریال مادرید د فوټبال ټیم مهاجم کریم بنزیما وتوانېده چې د 2012 کال وبخي د غوره نارینه فوټبالر جایزه ترلاسه کړي. زیما ته د طلایي توپ جایزه په هغو مراسمو کې چې پرون دوشنبه په پاریس کې جوړ شوی و د فوټبال د نړۍ د نوموتي لوبغاړي زین الدین زیدان لخوا ورکړل شوه. د ښځو په برخه کې د بارسلونا د فوټبال ټیم لوبغاړي الکسا پوتلاس وتوانېده چې د 2022 میلادي کال د طلایي توپ جایزه ترلاسه کړي. ازادي راډیو او ریا وړاندې په خبرونه کې دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د طالبانو د حکومت کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت نن د وزارت خزینه کارکونکو ته ویلي چې له دې وروسته د ادارې ته د کار کولو لپاره نه ورزي ځکه چې د دوی په قانون کې په یوه اداره کې ښځو او سړو ته د کار کولو اجازه نشته. د دې ادارې یو شمېر خزینه کارکونکو وایي د خپلو کورنیو سرپرستی کوي او له کار کولو پرته ورته ګرانه ده چې خپل ژوند وچلوي.
وای هیڅ کار مکوي، دروازه درته پرانیستې ده، ولاړې شي او په کور کې نه. زموږ غږ باید نړیوالو ته ورسیږي.
په دې اړه مو چې د طالبانو دغه اقدام به آیا ښځې په ټولنه کې یو مخلف فعال ګډون څخه بې برخې نه کړي، د ښځو د حقونو له یوې فعالې سره مرکه کړي.
خزی په لوی لاس د صحنې نه ویستل کېږي. وختدې ښځو کې داسې ښځې هم شته چې د هغو د کور سرپرست نه شته، د خپله د کور سرپرستي کوي.
په جرمني کې میشت افغان کډوال وایي هغه څه چې لازمه ده ورته د جرمني حکومت توجه نه ده کړې.
خونه به مشکل پیدا مشه نو تر
کور ډېر پستونځ پیدا کیږي. په ډېر ستونځ خو کسبین کارت ولري او لګښت له خپل جیبه ورقین او کور درکول کیږي.
په تاسو حال کې چې جرمني د نور شاوخوا و ډېر زره افغانانو د منلو ژمنه کړې ده. د خبرونه دوهمنی مې کړي ازادي راډیو دوهونی ز خبرونه مهیروي د خزل لپاره او اساسي بشري حقوقو.
در دې شیبي
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. د طالبانو د حکومت کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت نن د دې وزارت خزینه کارکونکو ته ویلي چې له دې وروسته د ادارې ته د کار کولو لپاره نه ورځي. د دې وزارت یو شمېر خزینه کارکونکو ازادي راډیو ته ویلي، د بشري سرچینو رئیس ورته ویلي چې د دوی په قانون کې په یوه اداره کې د ښځو او نارینه وو ګډ کار ته اجازه نشته. جزئیات د امید زهیر مل پر رپورټ کوي.
دا د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د ننه د هغو خزو د اعتراض غږونه دي چې د اداري چارواکو نن په یاد وزارت کې له کار کولو منع کړي. د خزي وای د طالبانو په رژیم کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د بشري سرچینو رئیس مدیر احمدین ورته ویلي چې د دې وروسته د وزارت ته د کار کولو لپاره ورنشي. د تاخذ له قوله دوی د خپل کورنۍ سرپرست دي او بیل دي چې کار وکړي بل هیڅ سلار نه لري. د دې وزارت یوې کارکونکې چې نغواړي نوم یې راپور کې یاد شي ازادي رادیو ته وویل دوی ته ویلي باید ولاړ شي او په کور کېني.
وای هیڅ کار مکوي، دروازه درته پرانیستې ده، ولاړ شي او په کور کېني. زموږ غږ باید نړیوالو ته ورسیږي. موږ څه وخورو؟ موږ به یا نن دوی وژني او یا به هم خپل کار ته ځو.
معترضو مېرمنو ازادي راډیو ته څو ویډیوګانې هم راستولي چې پکې لیدل کېږي. د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت نه د لسګونو خزو د وستلو هڅه کېږي او ورته ویل کېږي چې خپلو کورونو ته ولاړ شي. حخوا ازادي راډیو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د بشري سرچینو د رئیس مدیر احمدی هغه وینا هم ترلاسه کړې ده چې د دې وزارت د خزینه کارکونکو د شړلو پر مهال یې کړې. هغه په خپل خبرو کې وایي د دوی د قانون لمخې نارینه او خزینه په یوه اداره کې ګډ کار نشي کولای.
تاسو په دې فکر کې وایئ چې موږ خرڅو موږ کار کوو؟ د تاسو د کار کول په هغه نظام کې ته نظام چې جمهوریت نظام و باری کی تاسو د پاره جواز درکړی و چې تاسو کوی شي کار وکړي. دا اسلامي نظام د اساس هم بدل شوی، قانون هم بدل شوی، نظام هم بدل شوی. په دې نظام کې په دې ماده کې د دې قانون کې د دې داسې لیکل دي چې ښځې نشي کولی سړی ته یو ځای په اداره کې کار وکړي.
مدیر احمدی د دې وزارت له خزینه کارکونکو غواړي چې د ځان پر ځای یو بل څوک ورمعرفي کړي څو د دوی پر ځای د اداره کې کار وکړي. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د بشري سرچینو رئیس مدیر احمدی په خپلو خبرو کې خزو ته د ناقص العقل او ناقص دین خطاب هم کوي او وایي که دوی د پریکړې په خلاف اعتراض وکړي دا به د دې وزارت لپاره بدنامي وي. اعتراض کوونکي خزي وایي چې نوموړي له یوې غرفې خبرې کولې او دوی ته مخامخ نه وو. د طالبانو د کډوالو چارو وزارت مو د دې پریکړې په اړه وپوښت خو هیڅ مسؤل چارواکی خبرو ته حاضر نه شو. خو هم د طالبانو له ویان ذبیح الله مجاهد هم د دې پریکړې په اړه پوښتنه وکړه خو د راپور تر خبرې دوی ځواب را نه کړ. له دې وړاندې د طالبانو رژیم د مالی وزارت هم خزینه کارکونکي په کور کړي او ترې وغوښتي وو چې د ځان پر ځای کوم نارینه ورمعرفي کړي. طالبان داسې مهال ورځ تر بلې په افغان نجونو او ښځو محدودیتونه زیاتوي چې تېره اونۍ متحده ایالاتو د دوی په یو شمېر چارواکو د ښځو د حقونو د نقض له امله د ویزې بندیز ولګاوه. تر خوا یې له دې وړاندې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په دوو نورو طالب چارواکو د نجونو د ښوونځیو د بندېدو له امله د سفرونو بندیز لګولی وو.
په راپور کې مو اوریدل چې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت نن د دې وزارت خزینه کارکونکو ته ویلي چې له دې وروسته د ادارې ته د کار کولو لپاره نه ورځي. د دې وزارت یو شمېر خزینه کارکونکو ازادي راډیو ته وویل د بشري سرچینو رئیس ورته دا خبره کړې او ویلي چې د دوی په قانون کې په یوه اداره کې د ښځو او نارینه وو ګډ کار ته اجازه نشته. په دې اړه مې مخکې د ښځو د حقونو له مدافع فعال ماریا توتاخیل سره مرکه وکړه او په پیل کې مې ترې پوښتنه وکړه چې دغه اقدام څه ډول ارزوي، آیا ښځې په ټولنه کې له فعال ګډون څخه بې برخې کیږي؟
بالکل دا تو معلوم او واضح خبره ده چې حکومت ټولنه کې خزینه وی هغه ټولنه به هیڅ کلم څنګه چې جهان غواړي یو ملک غواړي وګړي غواړي چې په پرمختګونه کې وبدبختانه ورس تر بلې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې محدودیتونه زیاتېږي. دغه د شخصي ژوند نه نیولې تر کاري ژوند پورې غوې ته مختلف بهانې او دلیلونه وړاندې کیږي تر څو هغوی د ثانې نه بهر وباسي، لکه څنګه چې د تعلیمي ډګر نه بهر وویستل او همداسې په پوهنتونونو کې ورته قیدات تر دې حده وزل شوي دي چې هغوی حتی دې ته مجبور شي چې د لوړو زده کړو لاره هم پرېږدي. همدغسې په کاري محیط کې هم، لکه تاسو چې اوس خبرې کوئ، په یو وزارت کې ورته ویل کېږي چې زنانه د نارینه سره په یو دفتر کې کار نه شي کولای. دا هغه مشکلات دي چې ښځې یعنی په لوی لاس د صحنې نه ویستل کېږي، او هغه ښځې چې هغوی تل د دې هېواد لپاره قرباني ورکړې، د خپل زمنې په مختلفو برخو کې په دندو ګمارلې دي، دوی ولس ته یې وړاندې کړي، زامنې شهیدان ورکړي دي، حتی بعضي کونډې مختلفو برخو کې هغه متضررې ښځې همدغه افغانې ښځې دي چې دا ټولنه یې را جوړه کړې ده. دوی چې په هغو باندې بندیز لګوي چې دوی دې کار ته نه راځي، تاسو داسې فکر وکړئ په دې ښځو کې داسې ښځې هم شته چې د هغو خاوند یا د هغو د کور سرپرست نه شته، د خپل د کور سرپرستي کوي. نو که هغه په کور کې نارینه ونه لري، څوک د خپل په ځای دندې ته راولېږي؟ بل یوه ښځه چې وړتیا ولري، لیاقت ولري، همت ولري، شهامت ولري، ولې یو نارینه د هغې په ځای باندې کار وکړي؟
خیل دغه هڅې چې په کور دننه او په نړیواله سطح باندې روانې دي، طالبانو باندې فشارونه راوړل کېږي چې باید د ښځو او نجونو د زده کړې او کار په برخه کې هغه حقونه چې لري باید د هغو درناوی وکړي، دا اوس تاسو څه ډول ارزوي؟ آیا دغو فشارونو برعکس نتیجه نه ده ورکړي؟
زه د فشارونو اصلا فشار ګڼم، که چېرته د نړیوالو دخوانه په افغان حکومت باندې چې فعلاً دی کوم فشار موجود وي، نو تغیرات به موږ لیدلي وو. اوس ګورئ تاسو په ایران یوه ښځه یا یو نجلۍ مړه کېږي، په ټوله نړۍ کې لاریونونه کېږي، هغه لاریونونه حمایت کېږي د ایران د حکومت په وړاندې، مګر په افغانستان کې کله چې مېرمنې د خپلو حقوقو دپاره راپورته کېږي، لاریون کوي، په هغو ډزې کېږي، هغه توهین کېږي، هغه وهل کېږي، خو نړۍ هېڅ عکس العمل نه کوي، صرف یو مطبوعاتي کنفرانس او خبرو نه چی نه جوړېږي. زه فکر کوم دا فشارونه نه دي، داسې خبرې دي. که فشارونه وای، لکه څنګه چې په جمهوریت کې د یو مېرمنې په حق کې زیاتی کېده، نړیوالو به کوم فشارونه واردېدل؟ تغیرات رامنځته کېدل. اساس یو باندې نه وینم، کله ما ته داسې شک پیدا کېږي چې آیا نړیوال د دې سره هم نظرې دي چې د افغان میرمنې د پامدغه یو حالت کې تر څه وخته پوري، یعنی دا ډېرې پوښتنې دي چې خپله افغان میرمنو ته پیدا شوي چې ولې نړیوال زموږ په برخه کې داسې بې تفاوته دي، ولې زموږ په وړاندې غږ نه پورته کوي؟ که هغوی وغواړي دا سبا تر هم تر وخته پورې د افغان میرمنو حالت تغیر کېدی
شي. څه کولی شي نړیواله ټولنه یا هغوی چې قدرت لري او کېدی شي له هغو نه پر طالبانو د یوې وسیلې په توګه کار واخلي؟ کوم امکانات لري نړیوال ټولنه؟
د امارت جوړېدو سره نړیوال ټولنه مختلفو برخو کې امارت سره مرستې وکړي. همدا اوس هم د دې مرستې روانې دي، اونۍ کې په هر میاشت کې اونۍ کې ونه یو اونۍ دي ته کابل میدان وایي چې ډالر روان دي، مختلف مرستې روانې دي. دا د چی شي لپاره دي؟ دوی هغه داسې یو نظام سپورټ کوي چې د ښځو حق خوري، دوی داسې یو نظام سپورټ کوي چې د ښځو حقوق تر پښو لاندې کوي. دغه مرستې د چی شي مرستې دي؟ د چا لپاره دي؟ او دا مرستې چیرته ځي؟ یعنی دا هغه مختلفې پوښتنې دي چې نړیوال دا مرستې په کومو برخه کې کوي؟ چې هغه برخه کې د ښځو په برخه باندې ولې د دوی سترګې پټې دي؟ دوی کولای شي، یعنی یو د رسمیت موضوع ده چې تر اوسه پورې دوی نه پیغام چا په کوم دلایلو باندې هغه دوی منلی وای. زه چې د دوی اړیکې د اوسنۍ ادارې سره ګورم، ډېرې ښې دي، نه پوهېږم چې ولې دوی صرف د ښځو په برخه کې ړاندې دي. دوی کولای شي هغه مرستې پرې ودروي، دوی کولای شي جدي اخطار ورکړي، دوی کولای شي نړۍ ورته یو خواته شي که تاسو همداسې کوئ، مونږ ستاسو سره په هېڅ برخه کې نه درېږو. لکه څنګه چې شل کاله وړاندې نړۍ دوی ته یو خواته شو، همداسې یو خواته کېدی شي، همداسې جدي اخطار ورکولای شي. ولې ښځې دغسې د صحنې نه ویستل کېږي؟ همدا ښځې خو شل کاله وړاندې همدې نړۍ سپورټ کولې، همدا شل کاله په برکت دا نړۍ همدا مېرمنې پندیزی ولاړې دي چې افغانستان تر ټولو ښه نمایندګي کولای شي. تاسو وګورئ، موږ نارینه روبوټ ساز نه لرو، موږ نجونې روبوټ ساز لرو چې یعنی ډېر په شایستګي سره د افغانستان استازولي کولای شي. نن همغه نجونې همدغې ته ورته نن نجونې ټولې په کورونو کې دي، د خپل سرنوشت خبرې نه دي، در به در هر خواته مسافرې دي. یعنی ولې د افغانستان حالت دې خواته روان ده؟ دا زموږ د نړیوالو نه پوښتنه ده، او دا فشارونه چې دي وایي افغانستان خلک دومره اوس ناپوه یې چې څنګه دوی ورته فکر کړی. دا فشارونه نه دي، دا هسې یو نمایشي حرکت دی، او دا به د افغانستان ملت په یاد ساتي.
د خزو د حقونو مدافع فعال ماریا توتاخیل و چې پر خزو د طالبانو د حکومت د فشارونو د زیاتېدو په اړه خپل نظر سره شریکاو. مخکې مو واورېدل چې د طالبانو د حکومت کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت د دې وزارت ښځینه کارکوونکو ته ویلي چې له دې وروسته دې ادارې ته د کار کولو لپاره نه ورځي.
جوان
آزادی خزینه ته سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
د لانا فیصله و منګوله وق در شری
په هنه
سوی مون په مکتب کې د باران لپاره بنای نشته مون په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
بیا هم د ښځو له موضوع لرې نه ځو. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق وایي د ښځو سولې او امنیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په جوړېدونکې غونډه کې به د افغان ښځو په وضعیت او د دوی د بشري حقونو د خوندیتوب پر لارو چارو مفصل بحثونه وشي. دا غونډه ټاکل شوې بل سبا جوړه شي. تفصیل د امید ظهیر مل په رپورټ کې.
افغانستان به د هغې غونډې ګډون کوونکی وي چې د اکتوبر په 3 د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا جوړیږي. د دې غونډې بنسټیز موضوعات ښځې، سوله او امنیت دی. افغانستان چې واکته د طالبانو له بیا ځلي رسېدو وروسته نږدې هره ورځ د نجونو او ښځو د حقونو د نقص په برخه کې د خبرونو سر ټکوي. د دې غونډې د ګډونوالو د بحث یوه خورا مهمه موضوع ده. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق نن ازادي راډیو ته وویل د غونډې ګډونوال به په افغانستان کې د نجونو او ښځو اوسنی وضعیت وڅېړي او د دوی پر وړاندې به د اوسنیو ستونزو د حل په لارو چارو بحثونه وکړي.
دې جلسه گزارش سالانه
دی غونډې ته به د ښځو امنیت او سولې په اړه د عمومي منشي کلنۍ راپور وړاندې شي. په دې راپور کې به چې په لومړي ځل وړاندې کیږي عمومي منشي به د خپلو سپارښتنو چې د ښځو د حقونو د خوندیتوب په ځانګړي ډول د هغو چې د نورو ښځو د حقونو ملاتړې دي تمرکز وشي.
د امنیت شورا دې مهمه غونډه کې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیاله امینه محمد، د دې سازمان د ښځو چارو اجرایوي مشره سیما باهوس او د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د ښځو د برخی مرستیاله هیدربار د بحثونو اصلي وینا والدي. وقته د طالبانو له بیا ځلي رسېدو وروسته د درې واړو مېرمنو په ځلونو په افغانستان کې د نجونو او ښځو په وضعیت جدي اندېښنه ښودلې او آن له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغان نجونو او ښځو د حقونو د نقض له امله په طالبانو فشار راولي او بندیزونه پرې ولګوي. د ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا داسې مهال د ښځو، سولې او امنیت په اړه ګډه غونډه راغواړي چې په سیمه کې د افغانستان په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي او غوښتنې هم ورځ تر بلې جدي کېږي. تازه د هند بهرنیو چارو وزیر جی ایس شنکر په افغانستان کې د سولې او ثبات د راوستلو لپاره د افغانانو په مشرۍ، د افغانانو په مالکیت او د افغانانو تر کنټرول لاندې د پخلاینې د بهیر پر دریځ ټینګار کړی. ښاغلی شنکر د دوشنبه پورا سرعت کې یوې غونډې ته وویل افغانستان کې غمجنې پیښې کیږي خو هند دانشي ټاکلی چې هلته څه کیږي. د دله قوله افغانان باید وټاکي چې په افغانستان کې څه کیږي. جی ایس شنکر وایي دا باید افغانان معلومه کړي چې په هیواد کې څه روان دي. د هند د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړي د افغانستان په اړه هغه څه چې د هند حکومت کولی شي دا دي چې په سخت وخت کې له افغانانو سره مرسته وکړي. جی ایس شنکر په افغانستان کې د نجونو، ښځو او لږکیو حقونو ته په اشاري د سیاسي ډګر پر ټولو برخو غږ کړی چې د یو سوکاله او خوندي راتلونکي لپاره د لږکیو په ګډون د افغانستان د ټولو خلکو د هیلو د پوره کولو لپاره په ګډه کار وکړي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسالو د بحث معتبره مرجع ده.
په افغانستان کې د بشري حقونو د تاري او بریتانیا میشته مؤسسه وایي طالبانو میاشت مخکې په پنجشیر ولایت کې د ملي مقاومت په نوم جبهې د فعالیت راپورونه ورکول کېږي یو شمېر اسیران وژل دي. لبل خو طالبانو د پنجشیر په خنجول سوالی کې میاشت مخکې د ملي مقاومت د جبهې د یو شمیر وژل شو وسلوالو مړو خښولو ته اجازه ورکړې ده. تفصیل په دې رپورت کې.
د یو تازه راپور پر بنسټ طالبانو په پنجشیر کې وویشتنه اسیران وژل دي. ایشوټډ پریس خبری اژانس ویلي برېټانیا کې د افغان وجنس یوې غیر انتفاعي پروژې نن یو راپور خپور کړی او پکې ویلي دي چې دا وژنه تیره میاشت شوې ده. افغان ویټنس هغه پروژه ده چې په افغانستان کې د بشري حقونو په اړه معلومات او اطلاعات راټولوي، شننه او څېړنې کوي. د دې نوي راپور پر بنسټ د پنجشیر په یوه سیمه کې د ملي مقاومت په نوم د جبهې پر جنګیالۍ و د طالبانو په حمله کې دغه کسان اسیران شوي او په ډزو وژل شوي دي. طالبانو له دې مخکې ادعا کړې وه چې دغه کسان په جګړه کې وژل شوي وو. وړاندې راځي یوه له هغو ویډیوګانو چې د افغان ویټنس لخوا تاییده شوې ده. 15 سړي پکې ښکاري چې سترګې او لاسونه یې تړل شوي او وروسته طالب جنګیالي پرې د 16 ثانیو لپاره ډزې کوي او وژني. ایشوټډ پریس د افغان ویټنس په حواله ویلي له لسګونو سرچینو او د ټولنیزو رسنیو عکسونو او ویډیوګانو یې پلټلې او موندلې ده چې یوازې لس سړي د دری اپا ولسوالۍ کې وژل شوي دي. د ایشوټډ پریس راپور پر بنسټ د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت ویاند عنایت الله خوارزمي ویلي یو هیئت په ټولنیزو رسنیو کې د خپرو شوو ویډیوګانو په څېړنه بوخت دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد روسه په ډېره څه نه دی ویلي. د راپور پر بنسټ هغه تیره میاشت ویلي وو چې طالبانو د مقاومت جبهې څلوېښت د جنګیالي وژلي او له سلو څخه زیات یاسرین کړی دي، خو هغه د دغه څلوېښتنو د وژل کېدو د څرنګوالي په اړه څه نه و ویلي. بلخوا ازادي راډیو موندلې یو له هغو کسانو چې تیره میاشت د پنجشیر په خنج کې له اسیر کېدو وروسته د طالبان لخوا وژل شوی د مقاومت جبهې یو قومندان یار محمد و. هغه له خپلو دوو زامنو یو ورور او 15 جنګیالیو سره وژل شوی و. اوس یې د کورنۍ غړو ازادي راډیو ته ویلي د یوې میاشتې هڅو وروسته اوس طالبانو اجازه ورکړې چې د دغه کسانو مړي خاورو ته وسپارل شي. د خنج لپاره د طالبانو ولسوال مولوي شیر علي دغه خبر ازادي راډیو ته تایید کړې ده. خو دا چې د دغه وژلو شوو کسانو جنازې ولې په زنډ خاورو ته سپارل کېږي څه نه دي ویلي. د خنج ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو ویلي مخکې طالبانو دوی ته اجازه نه ورکوله چې دغو کسانو جسدونه له غره راښکته او خاورو ته یې وسپاري. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر اعلان کړی و چې یو هیئت پنجشیر ولایت ته لیږلی څو دغلته د بشري حقونو د سرغړاویو د ادعاو څېړنې وکړي، خو تر اوسه د دې څېړنو پایلې نه دي روښانه شوې.
په جرمنی کې میشت افغان کډوال وایي هغه څه چې لازم ده ورته د جرمنی حکومت توجه نه ده کړی او دوی له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. دا په داسې حال کې ده چې جرمنی له افغانستان نه د 20,000 نورو له خطر سره مخ افغانانو د ایستلو ژمنه کړې ده. په جرمنی کې میشتو یو شمیر افغان کډوالو ازادي راډیو ته ویلي چې تر اوسه په موقتی کمپونو کې اوسي او ورته د سرپناه ستونزه په خپل حال پاتې ده. نور تفصیل په دې رپورت کې.
فقط یک 14 ماشین بر 60 فامیل مونده.
دا هغه زرګونه افغانانو لډلې یو دی چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ لپاره وروسته جرمني ته کډوا شوې دی. نو موري اوس مهال د جرمني په مونشن خار کې په ایم یو لنمحل کور کې لخپل کورنۍ سره ژوند کوي. دا چې نو غوړي د موضوع د حساسیت لامل نوم پر راپور کې خبر شي وای لسونه کورنۍ په داس یو څلور پوړي ځوادانه کې اوسېږي چې د ژوند کافي اسانتیاوي نه لري. نو موري ازادي رادیو ته ویل چې په جرمني کې د هوا په سړېدو سره ماشومان ناروغان شوي، خو د کور د ګرمېدو اسانتیاوي هم نه لري. دی وایي د ځانګړي پخلنځي او حمام نه موجودیت او په یو خونه کې د څو کسانو اوسېدل هغه ستونزې دي چې دغه افغانان ورسره مخ دي.
اصلا معلوم نیست،
لا معلومه نه ده چې تر کومه وخته بدلته یو. آن ویل کېږي چې ښایي دوه درې کاله همدلته په نامعلوم برخلیک کې پاتې شو. مخکې هم ځینې یو کورنیو زیات وخت دلته تیر کړی، وروسته یې کورونه پیدا کړي دي. نو موږ نه پوهیږو چې دلته به تر څه وخته پراته یو.
دغه افغان کډوال وایي د ایم لنډ محلي کورونه په جرمني کې د خصوصي شرکتونو له لوري اداره کیږي او د جرمني حکومت یې له ستونزو نه دی خبر. دی ادعا کوي چې افغان کډوال د دغه شرکتونو د مسؤلینو له لوري په یو شکل ګواښل کیږي چې باید د کورونو ستونزې شریکې نه کړي. د دې هیواد په نورنبر ښار کې یو بل افغان کډوال چې په ایم لنډ محلي کور کې اوسېږي او نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي وایي څلور میاشتې کېږي چې په دغه کور کې اوسېږي. د ادعا کوي چې په یاد شوي ښار کې د افغان کډوالو په پرتلا د اوکراینی کډوالو ته ډېره پاملرنه کېږي او ډېر کم افغان کډوالو ته کورونه ورکول کېږي.
خونه به مشکل پیدا مشه نو تر
کور ډېر پستونز پیدا کیږي. په ډېر استونز خو کسپین کارت ولري او لګښت ل خپل جیب ورقې نو کور در کول کیږي، خو کله جاب سنټر سره وینو ځینې بیا قرارداد نه کوي،
بعضو قرارداد نه میکنه.
د ټینګار کوي چې د ایم پو کورونو کې د اوږد مهال لپاره ژوند کول ستونزمن دي. هڅه مو کړ چې په دې اړه د جرمني د حکومت او د کډوالو د ملاتړو بنسټونو نظرونه هم واخلو، خو بریالي نشو. په جرمني کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان ادارې IOM هم په دې اړه زموږ برېښنالیک ځواب نه کړ. افغان کډوال په داسې حال کې په جرمني کې د ژوند له سختیو شکایت کوي چې تازه دغه هیواد له افغانستان نه د نور او ډیر زره له خطر سره مخ افغانانو د وستلو اعلان کړی دی. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویل شوی د زیانګلو افغانانو لپاره په دې فدرالي پروګرام کې دوه کټګوري خلک مستحق ګڼل کیږي. لومړی هغه خلک مستحق دي چې په خوای له عدلي او قضایي برخو او رسنیو سره کار کاوه او یا سیاسي فرهنګي او ورزشي فعالیتونه یې درلودل او اوس یې ژوند په خطر کې دی. په دویمه برخه کې د هغو خلکو د کډوالۍ غوښتنلیکونه منل کیږي چې د جنسیت، جنسي تمایلاتو، هویت یا مذهب په خاطر له کوم خاص تاوتریخوالي سره مخ دي یا یې پخوا بد حالت تجربه کړی وي. لومړیتوب هغو ښځو ته ورکول کیږي چې تاوتریخوالی ورسره شوی وي او حقونه یې تر پښو لاندې شوي وي. خو د بښنې نړیوال سازمان په دې پروسه انتقاد کړی او ویلی دی دغه شرط چې دې پروسې ته یوازې د افغانستان د دننه خلکو غوښتنلیک جمع کولی شي باید ترې لرې شي. دغه سازمان ویلی دی هغه افغانان چې اوسمهال له دې هېواده بهر د کډوالو په کمپونو کې د ژوند سختۍ تیروي باید له نظره ونه غورځول شي. جرمني د اروپایي ټولنې یو له هغو هېوادونو دی چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځل واکمنۍ را وروسته یې ډېر شمېر له خطر سره مخ افغانان دغه هېواد ته انتقال کړي.
ومنودل چې په جرمني کې میشت افغان کډوال وایي هغه څه چې لازمه ده ورته د جرمني حکومت توجه نه ده کړې. ټاکل شوی د افغانستان کرکټ ملي لوبډله سبا په استرالیا کې د نړیوال جام په درشل کې خپله دویمه تمریناتي لوبه له پاکستان سره وکړي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې خپله لومړۍ تمریناتي لوبه پرون له بنګلاديش څخه د 28 منډو په توپیر وګټله. په دې اړه مو په فیسبوک پاڼه کې له تاسو پوښتلی وو چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم وروستیو بریاو ته په پام څومره خوشبین یاست چې افغانستان به خپله لومړنۍ لوبه چې رسمي لوبه البته له انګلستان سره ده وګټي. د ازادي راډیو د ویب پاڼې چلوونکی حسیب الله تلاش ستاسو نظرونه راټول کړي. همدا شېبه د ټلیفون په کرخه را سره وصل دی. تلاش صاحب، د ازادي راډیو اوریدونکو دغه پوښتنو په اړه څه نظرونه ورکړي دي؟
تاسو ته اوریدونکو ته سلامونه. مونږ په کوم دغه موضوع چې په ټولنیزو رسنیو باندې ایښی وه له زرو نه زیاتو کسانو په دې اړه خپل نظرونه او ځوابونه له موږ سره شریک کړي دي. تر ډېره پورې د دغه نظرونو ځوابونه په دې راڅرخي چې سبانۍ لوبه کې به افغانستان دغه لوبه وګټي د پاکستان په وړاندې. زه د دغه کسانو د ځینو نظرونه تاسو سره شریکوم. شمس الرحمن زلاند وایي که افغانستان لوبډله دې ته ونه ګوري چې پاکستان سره لوبه کوي، پلان او جذبې سره میدان ته لاړه شي، ګټي انشاءالله. موږ د بیټنګ مشکل لرو، که ښه بیټنګ وشي ګټه زموږ ده. پاکستان هم توپوهنه کې خورا مشکل لري، بل خصوص دوهم او دریم نمبر توپوهونکي. ښه پلان چې هرې لوبډلې عملي کړ او مخته پرې لاړل ګټونکی دی. افغانستان لوبډله باید ښه پلان سره میدان ته ښکته شي، لوبغاړي مناسب ځای کې ولوبوي، د ګټې چانس به ډېر وي انشاءالله. فرید الله حسند لیکلی دي امکان دی ولري چې افغانستان لوبه وګټي، ځکه تیره لوبه چې افغانستان وبایلله د افغانستان لوبغاړو غلطي وه. که چیرته هغه غلطي ترسره نه کړي افغانستان ګټونکی ده. الله نظر نظری لیکلی دي انشاءالله چې افغانستان به ګټي. کرکټ لوبه که د جوش او جذبې لوبه ده، خو باید چې افغان اتلان له حوصلې نه کار واخلي او ښه په مینه لوبه وکړي تر څو ټول لیدونکي او اوریدونکي ښه خوند ترې واخلي. عبدالله عابد لیکلی دی هر افغان ټیم همیش د پاکستان خلاف ډېرې ښې لوبې کړې دي، که یې بایلل هم دي. په کوم چانس پاکستان ګټلی، موږ د خپل ټیم له لوبې راضي یو، امید لرو سبا سدا لوبه هم افغانستان وګټي.
تلاش صاحب، کور ودان وخت کم لرو، که څه هم دا تمریناتي لوبه ده خو د دواړو هیوادونو د ټیمونو ترمنځ تیرې لوبې ته په پام چې په دواړو هیوادونو کې ډېر احساسات راپارولي وو، له دې اړخه ډېره مهمه ده چې څوک یې ګټي. کور ودان، او اوس به هم ستاسو څو پیغامونه واورو.
ما د نوي حکومت څخه دا هیله ده چې د اوس ځوانانو ته باید چې دوی د کار زمینه برابره کړي. ډیر ځوانان په لوچګۍ نشې توکا مخته دي، نو حکومت کولای شي چې دوی مخه ونیسي، خو هڅه غواړي باید چې نو ځوانانو ته ډیره پاملرنه وسی.
السلام علیکم، زه هم کامران د کابل کیم څخه ماړی کړی ولی ور دغه دلته د کابل کیم کې خلکو ته دا کارډونه ورکوي د موادونو. هغه موږ په سیمه کې پراتی، موږ ته هیڅ مواد او شین نه راکوي، ځکه په دې خاطر چې یاره دا ځای وې تر ولسوالۍ پورې سبته یو ځې پورې سبته دلته خلکو دو دو ځل ته کارډونه واغسته دی درېیم درېیم ځل دی
کې زه رورو مریض وم نن لاړم د پاکستان سفارت مې اپلای کړ په دې اپلای کولو باندې سیب یو زرو پنځه سوه افغانۍ رانه واخیستلې وایي چې مونږ اپلای دلته سیب یو زرو پنځه سوه افغانۍ کوو ته دا وګوره چې مونږ څومره قیمت د غریب ولس بیروره تر کومه حده دې پوره کړي
نعمت الله د کندهار ولایت څخه تاسو ته پیغام لرم وروره د لوړپورو چارواکو څخه دا هیله ده چې دغه موسسات د خپل وروره پلدی وګوري یا پلدی دی تعقیب کړي دا خپل نمایشي کسان یې کښېنولي دي وروره دا مسکینو خوار غریب ته مرسته نشته نو داسې خلکو